کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودې په غزولو خاور کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د موده غځولې او اوسې هم د مودې غځولو په اړه غور کوي. د هند بشري مرستو نمړی محموله چې 2015 ټنه غنم وو د فبروري په 26مه د پاکستان له لارې افغانستان ته ولیږدول شول. له هغې وروسته هند د مارچ په 13مه 2000 ټنه، د مارچ په 8مه هم 2000 ټنه غنم، او په جون میاشت کې 3000 ټنه غنم د پاکستان لارې افغانستان ته ولیږدول. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هېواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټ ځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نمرې تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل هوایی ډګر په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلی چې دوی له هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایی میدان په برید کې لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ وصول آیا اویا افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي دي چې امریکا د اوسیدي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د ترهګرو په ځالې د افغانستان د نه بدلېدو ډاډ ورکوي چې د روانې اګست میاشتې په پایله کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نومنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاوی د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قاطع له ګواښ سره مخامخ دي. انتونی ګوترش دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړې چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل د هوایی ډګر حملې زخمیان تر اوسه له خپل دردونو کړیږي.
زه عملته بیروبار کې ومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ما سترګې پټې کړلې.
غزنی کې د ماشومانو د ورکیدو پیښې زیات شوې دي.
خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي.
روزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوي محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي.
زمین دا غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
خبرونه کې به مو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستۍ وینا او څخه چې د افغانستان په اړه کړي هم خبر کړو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی، دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست په میاشت کې په شپږویشتمه نېټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان وبشل. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلس سرتیرو د نوموړي تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. ځینې افغانان په دې حمله کې زیانمن شوي، ځینې هغه افغانان چې په دې حمله کې زیانمن شوي وو غوښتنه کوي چې د دې حملې عاملینو ته دې باید سزا ورکړل شي. له دې سره جوخ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي وو واشنگټن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د اګست د شپږویشتمې د خونړۍ ابرید په نمړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي وو واشنگټن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. په دغې بیان کې چې د جمعې په ورځ د سپینې مړۍ لخوا خپور شو، بایدن زیاته کړه چې له دې حملې وروسته واشنگټن د داعش او نورو درهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. چې زیات په دې راپور کې واورئ.
دوه ویشت کلن افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي سوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې یې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې یې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زمالته بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ما سترګې پټې کړلې. کله چې زه شفخانې ته ورډم دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدې سم چې یو دوه کسه را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم. ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ونه یم.
د دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پیو خپور سوی بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست میاشت په شپږویشتمه نېټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلنکن چې د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښ پګويسته منېچا د کابل هوایي ډګر ته چیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړای. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدي کار کوو. له افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلنکن ویلي چې امریکا د وصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لاس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته چیرمه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلي پر مهال د حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والی ډلې د خراسان څنګه منلې و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په غزنی او پکتیکا کې په دروستیو کې د ماشومانو د تری تم کېدو پیښه زیات شوې ده. د دغه ځای اوسیدونکو وایي د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي دي او د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولي او څنګه ورکېږي. دوی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو. موږ دغه پیښو سخت اندېښمن کړي وو ځکه چې دغه پیښې ورستربلې زیاتېږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دوی وایي تیره ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ د ادم خیلو په کلي کې یو کس انسان تښتونکی فرید د اید محمد زوی د دغه ولسوالۍ د قلوچ کلي اوسیدونکی چې د صفی الله د بختیار د زوی د تښتولو هڅه یې کوله نیول سوی دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان مولوی سرحدي وایي د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرتیرو مجرم د جرم د ترسره کولو په حال نیولی دی چې اوس د لا زیاتو پلټنو په مخه یاد مجرم له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت ته سپارل سوی تر څو نور سړي تښتونکي په ګوته ونیول سي.
د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې هغه اختطافچی یا سړی تښتونکی کس ونیول سو چې غوښت یې د ادمخیل له کلي څخه یو 12 کلن هلک د صفی الله په نامه باندې وتښتوي. امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې احسان الله ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو تر څو په غزنی کې میشت ولسونه وځوروي او دا هغې د زړه ټوټې په تیښته ورڅخه جلا کړي. دا یوازې صفی الله نه دی چې د تښتونکو له منګولو څخه خلاصیږي، بلکې په غزنی کې په دا وروستیو کې د ماشومانو د ترایتم پیښې زیاتې سوې دي. ډیری وخت په خواله رسنیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هلکانو او نوو ځوانانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپریږي چې د دغه ځای اوسیدونکي لوی سرخوږی بولي. دیارلس کلن لال محمد نور احمد زوی د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ، دیارلس کلن رحیم الله د مولا نظر زوی د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ، څوارلس کلن حمدالله د عبدالله زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ، دولس کلن رحیم الله د ګلاب شاه زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ او داسې نور دا هغه هلکان دي چې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې له خپلو کورنیو څخه نادره کسوي او په خواله رسنیو کې یې دا ورکې اعلانونه خپاره سوي دي. په غزنی کې د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي او وایي د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. د مقور ولسوالۍ عبدالمنان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو، موږ دغه پیښو زیات اندېښمن کړي یو ځکه دغه پیښې ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
هر ورځ په خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي. دا ولې ورکېږي او چېرته ځي، څه کېږي؟ موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو او موږ دغه پیښو ډیر اندېښمن کړي یو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا څخه هم ډیری وخت د ماشومانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپریږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس همو د سپورت لډګر خبر کړو. د کابل په وخت نن مخام د کرکټ د آسیا جام په نمړلې لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالو او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی دی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په هغې دپاره چې کم موږ بالینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زمونږ اوله لوبه ده د سریلنکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سه شنبې پورز د شارجي په سټېډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه لور بهترین پړاو ته وزي، څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی، او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو پچونکو باندې ډاډمندي خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس با په نړیوالو مسایلو تم شو. د اټومي وسلو د نه پراخېدو د تړون له مساوېدې سره روسیې مخالفت وکړ. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او یو سل نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې ووري.
روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې لوي میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکاو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې پشکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرونا وخت وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونې وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوې دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون یو سلو یو نوي هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي یان هوانګ د شپږ 500 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست، او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خوشحالي څرګنده کړه. یو سلوشل ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی یرغمل شوی دی، او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
او سامنړیوالو چاپی مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
له طالبانو سره د افغان میرمنو د چلن موضوع ته واشنگتن پوسټ په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې اشاره کوي او لیکي کله چې رمزیه عبدخیل او د هغې ملګرو پریکړه وکړه چې تیر کال د طالبانو پر ضد اعتراضي غونډه جوړ کړي، دوی دستي په دې فکر کې شول چې د چټ په محال دې ډلې ته څه نوم ورکړي. دوی د پیاوړیو میرمنو نوم غوره کړ. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په لومړیو کې دا نوم یو مخلاقه احساس سره سم و چې د میرمنو کاوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې مظاهرو مشانو د تیر یو کال په ترڅ کې د خپل واتساپ پیغامونه له دې ورځپاڼې سره شریک کړي دي. ورځپاڼه څرګندوي عبدی خیل ته لا هم د واتساپ له لارې د ملګرو او ناشنا خلکو پرله پسې پیغامونه ورپیادي شي چې هغه وخت به چا ترې مننه کوله، چا به په خدای سپارل، چا به لیکل چې موږ د هڅې کولی شو او نه یې درو. د دې تر څنګ به چا زړونه ورلیږل، چا د افغانستان ملي بیرغ. ورځپاڼه لیکي کله چې د میرمنو د سپتمبر په درېیمه خپله لومړۍ مظاهره کوله نو له هیلو او ځواک سره مله وه. دا مظاهره د طالبانو وسلوالو سره وپاشله خو عبدی خیل وایي موږ بیرته ژر سره راغونډ شو. د ورځپاڼې په باور دې اعتراض ته په نړیواله کچه پاملرنه واوښته او له څه باندې یوه کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا مظاهرې لا هم روانې دي خو د میرمنو شمیر یې کم شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا اعتراض کوونکي د طالبانو له بد چلند سره مخامخ شوي، ښځې جبرن پټې شوي، ځینې یې له افغانستانه ووتلې او ډېر ګروپونه یې منحل شول. بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا امریکا ته د تللیو افغانانو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې تر 15,000 ډېر افغانان د متحد ایالتونو په یو شمېر سیمو لکه ټکساس، کالیفورنیا، ویرجینیا، واشنگتن او پنسلوانیا کې ځای پر ځای شوي دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په استناد لیکي چې د دغو افغانانو له ډلې د هغوی د دوسیو په اساس 70,000 ته د 2 کلونو لپاره د استوګنې رسمي اجازه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې یو شمېر افغانان دا شکایت لري چې دوی نه پوهېږي چې څرنګه د کډوالۍ لپاره دفتري کارونه خلاص کړي او د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي. بل لور ته ازادي راډیو د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا دا راپور درلود چې نن سبا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې ده. د دغه وزارت چارواکو د پنشنبې په ورځ وویل چې د دې پروسې د چټکۍ لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی دی ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له ګواښونو ډک دی، د امنیت تر څنګ اقتصادي ستونزې هم لري.
اوس په اورزګان ته ورشو. اورزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته پاسري زده کړو پسې ځي. په اورزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 20 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یاد او فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو د غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی دغه خبره تیره ورځ د عصري زده کړو څخه د لسګونو زده کوونکو په فرخت غونډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا پوهی دا ترانه یوش میرا غزده کون که دا سټیج پر سروایی چی ننه دا انگلیسی جیبی دا شپاج میاشتنه از دا کرچه خورسته دا پراغات سندونه ترلاسه کرده. پا داغ پروگرام که چی ننه دا کمپیوتر او انگلیسی جیبی سندونه ترلاسه کرده آروه چی دا سټیج پر سر هم دا مراسم و گردنوالو تا پا انگلیسی جیبه خبری میکنی. دا دغه شپته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمه دوز د کونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به دغه سنټر تراتلل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولی، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نشته او نه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشنه کوړت اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوزل مش د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسی به څنګه لکه څنګه چا سنټران جامدارنګ نور او کرتاسی هم دارنګ چې کتابونو ته ورسی التوم شوون کې ستاد یار کسان ستای وس چې په جې سنټر کې ستاد لوی او کوټوالو د من چې کوس راغل یو دلته خپل درس وای.
منم نور احمد دی روزګان ولایت یم دلته می انګلیش وای فاریا م خوښ دی او سنت په تاکي گزاره کو ستغه ډیر ډیر مشمن ته ضرورت د څه د برخې د کوم څه غواړو چې مشت امکانات برابر کړي هغه غزيته د سنټران ویسه شونځي ستخو نو وس نه دی پاله نه دی.
یا د فارغ سوز د کوونکو له طالب چارواکو صدغ راز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ دی هم شونځي پرانیزي.
دا
غوښتنه ده د امارات سمیم ده غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیټ هیڅ مشکل نشته
موږ نه غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو ته جم باید ورش مکتب وات
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نورغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکو کې به هم د غډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې موږ شپږنشتنی پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان به د انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په لیکنه ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ شپږنشتنی پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخو کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږ میاشتو لپاره بیا دا پروګرام پیلېږي
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حق نما وايي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندي ښوونځي بیرته خلاصې کړي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شیبه مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 01 01
ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ 90 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ همدارنګه زموږ خپرونې په انټرنیټ ازادۍ په انټرنیټ کې په ازادۍ رادیو ډاټ کام کې هم نیولی او هم اوریدلی شئ اوس هم ورزو ستاسو رالیږل شوي څو ثبت شوي پیغامونو ته
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غرم ګر کړو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته هلاک دغه شان د لطابت په مسولین د ټولو دې تبدیل کړي
زه عاطف الله د هلمند د نارستراج د لکدري رسل څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام پرېږدم زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسولینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي را بسکه برکت تذکر وسره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکریا کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راسانی راولي نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه په ما خاص خلک د پاره درلېګل دي تر څو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډېر داس کړل ځکه په 1000 ډول خرچک نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډېر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګ استرګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زید په دې هیله چې قانون اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لده چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي
بلې سلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د لولسوالی استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د انقلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځنه په تکلیف کې بي خنا ډیر په تکلیف کې نه په واده کې دریا پرېږدې نه ټای پرېږدې نه ډې پرېږدې هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړي په شت ځکه لدلې په ځان کې لدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدي نه مش پلس کال 15 کال په وو کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په ما بس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لروش مش پیغام تل ورپورو چارواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوه مینه مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه درو خطرغه وړاندې یو ځل بیا لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیک تمودي په غزول غور کوي. انډین اکسپرس ورسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک تموده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبرې ناسته کې وویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیک تموده غځولي او اوس هم د مودي غځولو په اړه خبر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نومړني اتلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي ډګر په برید کې ووژل شول. په غبین کې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلی چې دوی لا هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایي میدان په برید کې د لاس درلوده او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ یو سلاوی افغانان ووژل. د ایران کیشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې دي. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نومړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جنلی وفا وایي د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. او د ملګرو ملتونو سره منشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونی ګوتریش دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرلو مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تریوټن ډیره هغه خیخه ونیول سوچی ل افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوی و.
شیلا نسبت به مواد مخدره کې در افغانستان مثل
تجاوز په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله کټریاک د خیخي جوړول څو برابر لري شوی دی.
په یو راپور کې به واوري چې سلګون معتادین چې ل ایران څخه راسړل سوی په نیمروز ولایت کې راغونډ سوی دي.
متاتجاته د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولید د احتیاط لامل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دوه احتیاط سخت.
د ذاکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې سو.
پانتن می دوه کال اول بیا می پری خو دره دی ام دغه نشول لازم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
سر له نسخې له پانتن څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب دا ځل می وبخې بیا دا سی کار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تریوټن ډیر هغه خخه ونیول سوچی ل افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوی و. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خي جوړولو لډیرې دو سره سم د لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي خي خانیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خیخي جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې د خیخي جوړول په بیساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبي خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبري اژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشې نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوې وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبي خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هېواد کې له افغانستان څخه دومره ډېره قاچاق شوې شیشه نیول کېږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډېروالي او ګاونډیو او سیمې هېوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشې موادو منع کولو په اړه یې د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیله قاچاق کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نوموړو توکو په کاروبار یا کرکیله لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرام شیشه ونیول سو او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشې موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوه ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخې شیشه کې هغه تیزاب کارول کېږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي، خو په ډېرې شیشه کې د ومان یا ایفیدرین بوټي کارول سوي دي. ومان یو واښه بوټي دي چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کېږي، خو اوس د نشې موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي ځمکو کې هم کرل کېږي. په دې اړه له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب شوي چې د نشې موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سگیا
اوس په افغانستان کې نورو نشه یي موادو په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر ډیر شوی دی. د خیخه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا پر هغو خلکو خرڅوي چې خیخه جوړوي.
په
افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلو ګرامه شیشه، تر 30,000 ډیرې ټابلیټ کا ګولۍ او د زیګا په نوم تر 15,000 ډیرې نشې ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې موادو معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپل اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او وس دلته نشي کوي. لدې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد د چ په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځای نیمروز ته راشل شوی دی. فرهاد وای چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو، هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وی چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي، له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
محمد کریم هستم، مدت زیات د ایران بودم، چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم، له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشت ګرځم. کورانی په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلای نه شم. په نیمروز کې به سرنوشت پاتې يم.
نیمروز مونږ
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه را شړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي، ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادین موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیز ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. کته هم د طالبانو د حکومت ځای چارواکي ادعا کوي چې په ورستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشي پرې خودلو ته مجبور کړي دي. خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل کته هم دوی په خپلو لږو امکاناتو د مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموګ د نارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سموګ ګرځنده کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سموګ همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو درټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل دي. هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي، له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او وسته په خپشان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. تیبي ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې ورسته د معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمحاله او اوږدمحاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخص آخذې لري چې غوته د بنزودیازپینو آخذې دي. دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورو کوي، د مریض ورختایي ورو کوي او مریض آرامي. او کچیرته په وب محل کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بل اخر د اعتیاد لامل ګرځي.
د خوب درمل ولی د اعتیاد لامل ګرځي؟
ځینې سړنې وایي کچیرته ل شپږ افتونه د ډېری مودې لپاره واخیستل شي، خپل دغه درمل دی یو شخص غو تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کې چې هغه تاغه لمړنۍ کم وضعیت چې اخیستای وو آرام شوی وو هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل ل شپږ ونه څخه ډیر ونه کارول شي، چې د احتیاط لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لګي مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپل نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی شي څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای. که څنګه
بالکل کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي که کوم ورځ بیا ترک یا دوا ورونه رسیږي نو دا شخص نارام وي، مسترب وي، غصې ورزي، خوب نه ورزي، کېدای شي ځینې دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال شي د احتیاط سبب ګرځي؟
سیډنی وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواول؟
بالکل مونږ نه خلرو مونږ ناروغان لرو چې وګ پلمړی کې دي خوب درملو څخه ګټه اخیسته ده. د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړی دی خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري وګ ته نه رسیدلې بیا نور موادو ته مخ راوړل.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي نارینه دي هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي او ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر ډیر ده تا آرامین ورځ دغه تریاکو دی او بیا تل کورنۍ استفاده وکړي.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې څه دي؟
په دوه کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې، ځینې لنډمهالي تاثیرات لري، ځینې منځمهالي او ځینې اوږدمهالي تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه داده چې دغه سړی معتادی لکه د نورو مخدراتو کوغندي د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغي باندې اخته شي. او لنډمهالي تاثیرات دا دي چې د حافظه کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا را جمع کی، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کېدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کېدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارامه وسی.
د خوب په درملو د معتاد کس نخې نخانی څه دي؟
نخې نخانی دي یو شخص داده چې دا کله چې دغه درمل اخلي د آرام وي، وخی وي، خوب جن وي، گیچ وي، سره کېدای شي ځینې وخت سردردی پیدا کی، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په غی باندې فوکس وکولای شي. بل داده چې کېدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نور نشي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانټ ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشئی توکي چې دی هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی او دی قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس دی خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده وي، سی کچیرته خوب هم نه ورزینو دا خوب جن حالت کې قرار لري او آرام ووسی.
کچوک د خوب درمل معتاد سی درملنه څنګه کی یا د نورو نشي مواد غوندي وی او ک توپیر لري؟
د خوب درمل د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل د چ د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط تخت درملنه ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي په تدریجي توګه. قطه کیږي دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نور ستونزې پیدا کیږي. او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کوم نخې نخانې چې ورسته پدې کې منځ راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالې په وجود کې راځي په د باندې لکه د مرګیو حمله راځي د غیر لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطه شي او درمل نه وشي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې باید له معتادینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چېرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ژیړی او بالاخره ایچ آی وي یا ایډس لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي له په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان د ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1260 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل وو، خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشې موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپله د لخلې واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونو نه شروع سوله، او دا نشه چې له ټیټه سوي نه سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړو لوړو نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نورې نوې نشې پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې وو بس هماغه شیطاني لذت وو، او ملګرو تشویقی دام ول، او څومره چې د دې موږ خپل هوس هم د هرڅ چې موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع سو. دولس کاله مې مکتب وویلی، او دوه کاله مې پوهنتون ویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اوله چې نشي مانه کولی نو خپل لیاقت ما ډیر وو، او وروسته چې په نشو رالم نو مغه پانتونه ماته داسې ساتیرې غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم، یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق راسره وو، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل بیا مې پرېښودره د همدغه نشو له لاسه، ځکه ما نسوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم، او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې وو چې له کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډیر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل، او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې. رواني شپه ورځ چرت وهل، او بې خوبي، او له ځان سره ډېر فکرونه کول. زما دکانو زموږ پلار راته ایښی و، د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترن هم 15 دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مې مخته وړل، نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس په زباره ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په یو څه چل نه یو څه چل اخیستلی.
راځه اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی. د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وي، پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي. دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار، یو خولی دی پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی. دا دلته هم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دلته قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول
صاحب؟ مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پولا نه دې څه شی پټ کړه
صاحب؟ هېڅ هېڅ هم نشته. دی دا دې وګوره.
تا خو زه وګورم. او خوشه اوچل کپ کړي د چرزو سیګریټې دی وه. جاوید
بړې قومندان صاحب
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب، نور چرس راسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دا دې وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
چودري دا جیب کې شی نشته. دا جیب جیبي وګورم. قومندان صاحب، په جیبونه کې چای نشته.
ته دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دی؟
واخله، خو هېڅ شی هم پکې نشته.
چودري دا دې پیدا مې کړه. قومندان صاحب، چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې؟
قومندان صاحب، زه خپل درسونه وایم. کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګریټ وایم. همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوې.
قومندان صاحب، بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې.
نه قومندان صاحب، محصل یم. دا وګوره، دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاوید
بله قومندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. السلام علیکم رئیس صاحب.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. خدای دې خیر کی، څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا لک پیژنې؟
هو پیژنم، زمونږ د پونځي محصل ده. ولی خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشهید رئیس صاحب.
څه شه نشهید؟
هو نشهید، هم دا یو شی به مخ مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول.
دا څه وای؟
او صاحب، دا نور چرس مور سره وو. تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي. زه بیا ور سره حساب ورسته کوم.
صاحب، زمونږ مقررات او جزا معلومه ده. سر له نسخه خیلی پونتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخی. بیا دا کار نه کوم. د پونتون اخري کال مې ده. کمه د پونتون څخه وشړی، د څو کال خوري به مې وبوي وسی.
دا د اول ځل نه دی چې و دې بخم. ما ته ماسلینو څو ځلې ویلو چې دا چرس کوي، او ما هم تا ویلو چې دا کار م کوه. خو تا ویل ماسلین په معنی حق تور پوری کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوي منم یې، خو له پونتون څخه مې مشړی.
د پونتون نوم دې بد ک، راکه د پونتون کار دې. سر لنن دی بیا پانتون کیو نوینم؟
اوس نو زمونگ سر رازا.
قومندان صاحب، هم دا سزا می بس نده چلی پانتون نیو شدلم او دو سلو رو کالو زحمتون همی و بویو دلن.
رازا، زمونگ حساب و کتاب در سر پاتی دی. مکتب وای چه پا دی پانتون که نور چوک نشی کوی، او اغا قاچاق کون که با هم را خیی چه پانتون تا چرس روڑی.
قومندان صاحب، بزر در تا کوب لمن در تا قوارو ما خوشی که. پانتون خود سکه چه به ایس وقت نشانه کوم.
دیر خبری ما کوا، در زاوزی تزو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بل خبرونه مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.